اش پذیرفته نشده است.
السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو د خبرونه د ازادي په چپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شیبو کې به زه احمد تکل د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره به حمله تاسو سره وسیګم. خو لمړی په مو کړی خبرونه ته د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې. ان بی سي شبکې شکمن کس 29 کلن رحمان الله لکنوال یاد کړی دی. د دې رسنۍ د راپور له مخې لکنوال په 2020 کال کې امریکا ته تللی او مخکې 10 کاله د افغانستان په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. د پرونیو ډزو پر مهال د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شوي دي. له دې پیښې وروسته د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې درولی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د چهارشنبه ورځې په پای کې د افغانستان پولې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې درې چینایان وژل شوي دي. د دې وزارت په بیان کې ادعا شوې چې دا حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یو شرکت پر مرکز شوې ده چې د سرو زرو د کان د استخراج چارې مخته وړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د طالبانو یو پلاوی تاجکستان ته تللی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د بدخشان د والي محمد اسماعیل غزنوي په مشرۍ پلاوی د تاجکستان د کوهستان بدخشان له والي او د هیواد د سرحدي ځواکونو له چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان د سرحد پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. تاجکستان د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا په دریو هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو حکومت ته نه دي سپارلي او له هم په پلازمېنه دوشنبه کې د سفارت واګي د پرزیدلې جمهوري نظام د سفیر په لاس کې دي. بلخوا له 2020 کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، تاجکستان له افغانستان سره د خپل سرحد امنیت ته بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. خو په دې وروستیو کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې زیات شوي او تېره اونۍ یو جګپوړي پلاوی په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړې. لیو څوارلس نن د پاپ په توګه په خپل لومړني بهرني سفر کې ترکیې ته ورسید. د راپورونو له مخې پاپ لیو څوارلس به د سفر پر مهال د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او د سیمه ییزو ستونزو په تړاو به خبرې ورسره وکړي. پاپ به له ترکیې وروسته لبنان ته ولاړ شي. پاپ لیو څوارلس امریکایی دی. نوموړی په تېره مې میاشت کې د نړۍ د 1.4 میلیارد کاتولیکانو د مذهبي مشر په توګه وټاکل شو. په هنګ کان کې د استوګنې په څو بلاکونو کې د لګېدلې اور له کبله لږ تر لږه 55 کسان مړه شوي او نږدې 300 کسان لا هم تری تم دي. اور وژونکو نن وویل چې له یوې ورځې هڅو وروسته یې اور اداره کړی دی. د پولیسو په وینا د پیښې علت ښایي بې پروایي وي، خو وایي په دې اړه د دوی تحقیقات روان دي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د هند سیالي لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه نن د هند په بنګلور ښار کې وشوه. افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې، خو د هند له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د 168 منډو له جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم، زه احمد تکل د آزادی پتسپوکی دی پروگرام تستا سو هر کلی کوم. درنو اوریدونکو، نننای پروگرام د متحدو ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ڈی سی کې د یو افغان لخوا د امریکا د ملي ګارد پر دو سرتیرو د ډزو مشکوکې موضوع ته ځانګړې ده. سپینې ماڼۍ ته نږدې په دې پیښه کې د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شول. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې د دې ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده هم ترسره کړې وه، ویل شوي دي چې شکمن بریدګر 29 کلن دی او نوم یې رحمان الله لکنوال دی. ان بی سی شبکې راپور ورکړی چې لکنوال لس کاله د پرزیدلې جمهوری نظام په پوځ کې د امریکایي ځواکونو البته د امریکا د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی او په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنۍ دورسته متحد ایالاتونو ته تللی دی. فاکس نیوز خبری شبکې بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د مشر جان راتکلیف له قوله خبر ورکړی چې ویل کانوال د استخباراتو په ګډون د امریکا له مختلفو ادارو سره همکاري کړې ده. له دې حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. په عین حال کې له دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی چې دې موضوع د افغانانو په ټولنو کې پراخې اندېښنې پارولې دي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې پر خپل ایکس پانه لیکلي زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. په ننني پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو او بیلابیل اړخونه څېړو. په پروګرام کې میلمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او په واشنگټن ډي سي کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور. دوارو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له ښاغلي سمسور څخه پوښتم. سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته په امریکا کې د ډېرو افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپلو اسنادو او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی ګرین کارتونو ته په تمه دي؟
سلامونه نیکی هیلی تکل صاحب تاسو ته تاسو همکارانو ته تاسو د ډیرو طریقه ټولو هغه افغانانو ته موږ اوري سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
په ډېر تعصب سره چې کله موږ دا خبر واورې د دې په خوښي نسولو او خصوصا چون خبر د امریکا د ولسمشر لخوا تر سنه کې ویل سي نو د دې انعکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې، نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون، خصوصا افغانان چې منتظر دي د خپل اسایلم یا د خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي ډېر زیات خفه دي، او په افغان کمیونټي کې ډېر خفګان منځته راغلی ده او ټول خلک ډېر زیات خفه دي.
مننه. اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب، لدې پیښې وروسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپل کیسونو په خاطر اندېښنه لري، خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکه اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، لدې نه ډاریږي؟ هغه اصلي
اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ شوي، د دوی په اړه به داسې تصمیم نه وای نیول شوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه اعلان کړی ده، خصوصا به د یو ای سی آی سی ادارې چې کله اعلان وکړي د ټولو افغانانو کې زونه هغه که چیرې مثلا د اسایلم لپاره دي یا هم د ګرین کارت د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال لپاره په ټاکو درولي دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونه ورکړي دي د اسایلم په خاطر دوی کارونه به ډېر وځنډول شي، اگر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لري اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې دا دي د پالیسی او تصمیم دا او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې جوړوي دا چې د خلکو د دیوارانو اسایلمونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې دا چې کله افغانستان سقوط وکړ، پخواني حکومت د افغانانو کیزونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل، په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. ته ځا فامیلن له اوس نه تنه په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره، پر نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درې ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي او وي راولل شي امریکا ته. نو دا ټول پروسه په مجموع کې په ټاپو درولې ده، او دا همدا غټترین تاوان به همدا یې دوستي پر درا لیک نور کوم د سنس کالج مثلا دوی د کی زونه رات کی رات به پوسه رات کی کولای شي دوی مثلا د پولیسو هغه انویسټیګیشن اداري چې دی وګوري د کوم خاص کاس پاړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولي لپاره سم نه وي نو اوس لپاره کې زونه په خپل ځای موجود دي یوازې بدن پکې راځي
سمسور صاحب لدې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلی کې یو پیښه وشوله چې منګولي د ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خبرې شوې پهغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي هغه په یو عصبي حالت کې دی بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپل تومانچه راوخلي او په پولیسو ډزې وکړي بیا د پولیسو په ډزو دغه ځوان وژل کیږي د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني تکلیفونه او ناروغۍ درلودې په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغه سي احساسات د افغانانو سخت پریدلی وو خو بیا وروسته د خبره ورورو هیر شول خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده د په یاد کې پاتې شي او کدا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تیریدو سره هیر شي
بالکل هغه کاس هم سایکولوژیکل مشکل درلوده هغه کاس فکر کوم دی غنې امریکایي ټول هغه ستاند لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمټ ټول اسناد ترې اخیستو دولتي ادارو نو هغه کاس حق دی کار نه درلوده هغه په ډېر غیر معمولي فکری حالت کې وو چې د خپل اولادونو لپاره حتی نفقه کار نه شوی کولای نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکالوجي حالت وو خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ چا څه نه دی ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده آیا دا تروریزم ده آیا دا سایکالوجیکل مشکل درلوده آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلوده تر اوسه پورې هیڅ شی واضح نه دی نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل درته چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه چې ډېره زیاته مشهوره سوې په ډي سي کې د امریکا واشنگټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارد چې فعلاً هلته فعالیت کوي هلته ټرمپ ګمارلې دي د امنیت په خاطر باندې له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي نو لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارد هلته مثلا دائم واوسېږي نو حتی قرار په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه فکر وکړي چې دا دلته پات شي که دلته دې سټیټ نه وځي نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ او د دې پیښې سره ټرمپ پنځه سوه نور نېشنل ګارد هم امر کړی چې نور دې هم دې چې ته راشي نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې دې موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې نو بیا هم امکان دی ولدی تابان د به هم ویریږي دا 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 یو ځنۍ پیښه نه ده په امریکا کې چې واز افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تد زیات خلک د مرسیوي دي د زیات خلک په کې زخمیان شوی دي نو دا پیښه به دومره مې نه کاس نو یې کړل کوم چې دوی نه کاس ورته پرسنای کې
یعنی تاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیاده په دغه اوسنی موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي ډیر زیاته مننه سمسور صاحب له تاسو نه بیا هم راځو تاسو ته نور سوالونه هم نورې پوښتنې هم شته په امریکا کې زیات افغانان اوسیږي نو غواړو چې د دې موضوع په اړه د هغو نظر هم واخلو او ستاسو معلومات به هم بیا له اوریدونکو سره شریک کړو خو اوس ورزو اتمر صاحب ته اتمر صاحب ستاسو له نظره تاسو اوریدل د سمسور صاحب خبرې مو اوریدې په امریکا کې دننه د دې پیښې په باب د پیښې څه ډول انعکاس کړی لدی خبر شوی او ومولیدل د امنیتي نظره اتمر صاحب ستاسو په نظر دا لکنوال څوک کېدلی شي فکر کوئ چې په رښتیا د کومې افراطي ډلې غړی به وي چې په امریکا کې د ملي ګارد پر سرتیرو برید کړی که وو نو ولې په دا څلورو کلونو کې څه نه کول آیا دای به هم لکه غبل مشکوک کس چې موږ مخکې یاد ک کوم ذهنی ناروغ وي شخړه به کړی وي. د دې موضوع د دې خبر ډیر جزئیات تر اوسه پورې به ځواب پاتې دي. ستاسو اټکل څه دی؟ معلومات مو څه دي اتمر صاحب؟
مننه تکل صاحب، تاسو هیڅ قهرمان مېلمه او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لري.
وعلیکم السلام.
موږ په منتظر پاتې شو چې وګورو دغه مورد کې تحقیقات صحي، یعنی د پولیسو تحقیقات څه شی دی، لیکن په صورت دا یو واقعه ده چې پیښ شوی او دغه کسان په دغه اتهام نیول شوی. اول باید دی په خپل جرم باندې اعتراف وکړي، د دې نه پولیس هغه ټول معلومات واخلي چې دې سره بل څوک وو که نه، د دې پیښې نور آباد معلوم شي، او هغه نه وروسته بیا سړی کولی شي په دې باندې قضاوت وکړي. لیکن د هغه نه مخکې په مجموعي صورت سره دغه کس لکنوال، رحمان الله لکنوال، دا هغه کس دی چې په دغسې ویل کېږي د رسنیو د خولې نه چې دا په قطعې 001 کې کار کوه، او لکه چې تاسو ویلې لس کاله دی د امریکایي سرتیرو سره هغوی سره یو ځای کار کړی. یو خو په مجموع کې کله چې دغه افغانان مهاجر شوي دي، مخصوصا هغه نظامي افغانان چې دوی 40 کاله په دغه جګړو کې په مستقیمه توګه په وژنو کې، په شکنجو کې، په اعدامونو کې امریکایانو سره، د ناټو د نورو قوتونو سره دوی په افغانستان کې وخت تیر کړی، دا خود په خوده یو رواني مشکل سره مخ دی. ځکه دغسې یو حالت کې چې دی خپل وطندار ګوري چې د یو بهرني د خوا نه ویشتل کېږي، وژل کېږي، د هغه ماشومان وژل کېږي، د هغوی ښځې وژل کېږي، او په دوی باندې بېرحمانه حملات کېږي بدون د دې نه چې د هغه دلایل معلوم شي. موږ د دې پیښو ځینې تقریبا په سلهاو په زرهاو یعنی واقعات لرو دننه په افغانستان کې په دغه 40 کاله جګړه کې.
اتمر صاحب، تاسو هغه مهال یادوئ چې یعنی د لکنوال په افغانستان کې له امریکایي د ناټو له ځواکونو سره یو ځای خدمت کاوه، او تاسو وایئ چې دا پیښې به په سر سترګو لیدلې وي، همدا؟
بله، زما دفتر دی چې حتی داسې ویل کېږي، دا محسق نه دی خو د ځینو منابعو نه ما دا هم اورېدلي دي چې دغه دوه نېشنل ګارد هغه کسانو چې دوی په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې، یعنې دغه لکنوال دغه دوه کسان یا دغه کسان پېژندل چې دلته برید کړی. نو داسې معلومیږي چې احتمالا دا دی چې دا د یو عقدې پر بنسټ باندې دا عمل شوی. تر اوسه پورې خو زما ارزه و چې اول باید پولیس دغه واضح کړي چې دا کوم شبکه‌ای کار دی، د ترهګرۍ سره تړاو لري که نه لري، دا یا مثلا د طالبانو سره تړاو لري، یا هغه ډلو سره چې هغوی د امریکا د ګټو برخلاف دي، یا د هر د ګټو برخلاف دي. دا باید واضح شي. بله خبره زما شخصي نظر دا و چې دغه 40 کاله دغه سرتیري چې په افغانستان کې وو، او هغه افغانان چې دوی سره کار کړو، اوس چې په دغه وخت کې دوی ویني چې ګویا موږ په افغانستان کې هم هر شی د لاسه ورکړ، او هم دغسې یو حالت کې موږ واقع یو، دا خود په خوده رواني فشارونه په دغه کسانو باندې راولي. او که دا شبکه‌ای نه وي، نو بیا کېدای شي دا یو فردي جرم محسوب شي، او د هغه پر بنسټ باندې دې ته جزا عین شي. او که دا یو شبکه‌ای کار وي، شبکه‌ای عمل وي، نو بیا دا یو لوی بحث دی، ځکه د دغه شبکو پیدا کېدل، د دغو افراطي ډلو پیدا کېدل په افغانستان کې په سیمه کې په دې کې زما باور داسې دی چې خپل امریکایان خپل غربیان په دغه بحث کې شامل دي. دوی دغه شبکې دغه افراطیت په اسلامي هېوادونو کې دوی دې ته لمن وهلی، خپل عارفان په دې ګواښلي دي او تر دې اوسه پورې هم دوی د دغه امکاناتونه چې په لاس کې لري استفاده کوي د خپل لویو اهدافو په خاطر. نو اوس موږ باید منتظر پاتې شو د تحقیقاتو یا راپور نتایج ته چې پولیس په دغه برخه کې یا امنیتي ځواکونه د تحقیقاتو نتیجه خلکو سره څنګه شریک کړي.
ډېره زیاته مننه. دلته درنو اوریدونکو دوه خبرې یادولې ضروري دي. یو دا چې د اتمر صاحب خبرو کې تاسو واوریدل چې له نامعلومو سرچینو په حواله یې ویلي چې د افغان یا د لکنوال چې په دې برید تورن دی د ملي ګارد عسکر پیژندل او ظاهرا هغو په افغانستان کې خدمت کړی و. ازادي راډیو له خپل لوري نشي کولای چې دا راپورونه تایید کړي. یوه د دې خبرې یادول ضروري و. دوهمه خبره دام ده چې اتمر صاحب د صفر یو قطع یادونه وکړه. صفري قطعات چې صفر یو دوه دریم و پکې فکر کوم دا د ملي امنیت یا د افغانستان د جمهوریت د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو مهمې قطعې وي چې دوی مستقیما له امریکایي ځواکونو سره او د ناټو له قواو سره تماس درلود، د هغو سره په همغږۍ کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته. هغه مهال د وسلوالو مخالفینو چې عمدتاً طالبانو. دا دوه خبرې یادونه ضروری وي. اتمر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی یاست او موږ سره خبرې کوي. یو بل مثلا چې غواړم تاسو خبرې پی وکړي اتمر صاحب، دا ده چې د افغانانو اندېښنې دي دلته په امریکا کې چې اوسیږي او دا مسله هم پېښه شوله. یو زیات شمیر افغانان په پاکستان کې دي، یو شمیر په افغانستان کې دننه، ځینې په نورو هیوادونو کې دیره دي او خپلو کیسونو د مهاجرت دوسیو ته دوی انتظار باسي. د ټول وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا ډېر یو مشکل حالت نه دی د دې خلکو لپاره؟ د دې دغه درد به بل اخره څه وخت کله پای ته رسیږي؟
ګوري، د مهاجرت په برخه کې هم اروپا کې هم په امریکا کې هغه ذهنیتونه تغییر خوړلی دی لکه چې پخوا وو. مثلا په اروپا کې تاسو ولیدل کوم وخت کې د مهاجرینو دپاره ډېر ښه هرکلی نیول کېدې، دوی ته ټول امکانات برابرېدل، د دوی نه پذیرایي ښه کېدل، ښه امکانات ورته ورکول کېدل. لیکن په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی د مهاجرت په قوانینو کې ځینې تغییرات راوستل او په ځینې هېوادونو کې اروپایي هېوادونه یادوم په دې کې فشار په حکومتونو باندې دا دی چې تاسو دغه مهاجر زیاتي دومره په دغه سکیل باندې تاسو مه منئ، ځکه دا په اقتصاد باندې، په اجتماعي ژوند باندې، د درام په برخه کې، په دغه فرهنګ، په دغه کمیونټي کې دا مشکلات پیدا کړي دي او دا یو اندېښنه اوس دی. خو کله چې ترامپ رئیس جمهور شو، د اول نه دې دا خبره کوله چې امریکا نه به دوی مهاجر وباسي. او تاسې مخکې د دې واقع نه شاید لوی چې امریکا ډېر امکانات په کار اچولي دي چې تر څو وشي کولای چې دوی د دغه مهاجر د راتلو لاره ډب کړي او تر ډېره حده پورې دوی په دغه برخه کې بریالیتوب ترلاسه کړی. هغه اندازه مهاجر کوم چې د بایډن په وخت کې مثلا دوه کاله درې کاله مخکې و، اوس امریکا ته هغه مهاجر نه راځي. لیکن د افغانستان مسله یو خاص مسله دی او هغه دوی خپله لکه چې امریکا په هر هېواد کې چې دوی نظامي مداخله کړی، کله چې بیا دوی د غزې نه وتلي او تعداد کسان دوی ځان سره خپل همکاران و یا مثلا نور هغه کسان چې دوی پوهېدل چې د دوی ژوند په خطر کې دی دا یې سره ویستلي دي، لکه په ویتنام کې دوی ویستل، اوس په افغانستان کې هم دغسې شو. لیکن افغانستان کې یوه مسله چې موږ ازن افغان لکه فکر تاسو ټول افغانان رو په دې باندې پوهیږو چې په دغه پروسه کې واقعا چې رشوت خوري وشو، حتی دغسې کسان چې دوی له امریکا هم سره کار کړی و د دوی سره یې کوم اسناد درلوده یا مثلا اصلا د دوی ژوند په خطر کې نه و، دوی فقط ولیده چې هلته ښه بازار ګرم دی او حتی ځینې کمپنی امریکایي کمپنیګانې وې په افغانستان کې چې دوی د خلکو نه لس زره او شپږ زره او اووه زره ډالره په هر نفر باندې واخیستل، او په همغه وخت کې دغه امکان موجود نه و چې دوی سکرینینګ وکړي یا دغه کسان معلوم کړي چې دا څوک دي. حتی شناخته کسان موږ پېژنو چې دوی په همدغه طریقې باندې ووتل، او دوی وویلې چې موږ پیسې ورکړلې او دغې کمپنیګانو ته موږ لاړ. نو دا خبره کله چې موږ په دې باندې خبرې امریکایي امنیتي ځواکونه یا استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي، ترامپ خو په دې باندې ښه پوهېږي، نو دغسې وخت کې دوی یو دغسې عمل سره مخ دي چې باید دوی دغه سکرینینګ وکړي. لیکن د دې مشکل چا ته راګرځي؟ د دې مشکل هغه کسان ته راګرځي چې واقعا په دغه پروسه کې دوی مستحق و. اوس دغسې یو حالت کې دوی واقع دي چې هغه قطر کې چې دي زما څو دوستان دي، دا دوه کاله کېږي دوی په قطر کې همداسې پاتې دي، نه امریکا ته دوی ته اجازه شته چې ورشي، نه بېرته افغانستان ته، ډېر په بد حالت کې دي. او هغه چې په خپله امریکا کې دي چې دوی تر اوسه پورې هغه ګرین کارت نه ده اخیستی، دا پروسه چې دوی تکمیل شوی نه دی، د دوی دپاره په واقعیت سره چې هم ډېر زیات یو مشکل دی. امریکایان زه فکر کوم د دې نه دوی ځکه چې هغوی په دې پسې نه ګرځي چې د چا ژوند ته خطر دی که نه دی، که هغوی خطر پسې ګرځېدله شل کاله دوی په افغانستان کې به دا افغانان نه وژل، نو په هغه بنسټ باندې زه ګمان نه کوم. لیکن دا یو واقعیت دی چې یو تعداد افغانان دي چې هغوی مستحق هم دي او د هغوی ژوند ته خطر هم دی، او هغوی باید دغه چې دوی د مهاجرت کار
مننه. اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې بل تاسو نه دا هم پوښتو چې د افغانانو سکرینینګ چې دوی ورته وایي هغه د امنیتي سوابق معلومول یا امنیتي بکګراوند معلومول یا ویټنګ هم ورته وایي، دا څومره ممکن دی د امریکایي ځواکونو لخوا یا د امریکا د مهاجرت د ادارې لخوا؟ ځکه چې د افغانانو هغه اسناد هم لکه څنګه چې تاسو وایي ګډوډ دي، او ډیره ښایي یو ستونزمنه پروسه وي چې دا اسناد د دوی په منظم ډول او په بشپړ ډول دوی وڅېړي. په هر حال دې موضوع ته وروسته راځو. اوس په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. ما یو سات مخکې د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي اردو له یو منصوب سره چې هغه هم په افغانستان کې په ملي اردو کې کلونه کلونه خدمت کړی، نوم یې پیر محمد پښتون دی، له هغه سره مې مرکه وکړه. او د مرکه په پایل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د دل نظره د دې سپینې معنی مخته د پرونی پیخي د دزو د پیخي علت څه کېدای شي.
زه خپل او ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشتي، زه مطمئن یم ټول خپه سوي دي. او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کدا چې فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري، زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع بنئ، څه چې موږ د رسنو د طریقه واورېدل.
یعنی تاسو وایي چې کدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي، بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوي چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوشون کې خلک دي او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالات او کم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره کړی ده دی ټول دا شان په نظر کې نیسی نو د دې څه زویلې سم چې بلې هم دغه سی به وي دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري
مننه لدی په هی ورسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او تاسو ملګری او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره د کار په ځای کې په سیمه کې د دوی احساسات څه ډول دي یعنی دوی څه فکر کوي آیا تر غواخ لاندې ځان احساسوي یعنی وړم پوښتم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي
تکل سموترم ز مطمئنم چې نور افغانانم زما په شکل ځکه چې موږ دلته د ماجر په هیڅ راغلی یو کوم وخت زه د دې موضوع څخه خبر سوم ما تخپل ډیر د افغان موضوع ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده کومک مو کړی دی نو ټول چې هم دلته راغلی دي د یو ښه ژوند د یو ښه ژوند په امید راغلی دي زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي دا ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده او په اوریدو زه مطمئن یم ډیر خپه شوی
نو لدی ورسته به څه کیږي فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزنديږي یعنی اټکل ستاسو څه دی
بلی بلی سیستمی د رسنوی د خاط خواوری دل او هغه سیستمو په رسنوی کې ولیدل د یو اس اس یا د امریکا د ماجرینو کم اداره چې دا خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کې سونه به د یو موقت وخت لپاره ودریدلی وینو دا شی خو مو ولیدای خو هیلم د امریکا د متحده ایالاتو تقدا چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادی ده او خدای دی وکړي انفرادی وي نو زموږ هیلم دا ده چې نور افغانان په دې ګناونه نه نيسي
د پرزیدلی جمهوری نظام د ملی اردو یو منصوب پیر محمد پښتون و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې او په دې مرکه کې سپینې مانی تر نږدې د ډزو د پیښې په اړه د خپل نظر څرګندو سمسور صاحب د پښتون صاحب خبرو کې مو واوریدل چې وای افغانان سوله خوښي خلک دي پر احتیا سره اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او اوس د پښتون صاحب خبرو کې هم ښکاره شوه دغه اندېښنې یوازې د پلازمینه واشنگتن ڈی سی او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي او کډلری یالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي یعنی د امریکا په کچا اندېښنه ده او کې یوازې د یوې سیمې د کچا اندېښمن اندېښنه ده
خبر دی کړه چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دانو کلکټیولی امپاکټ کوي دا په ټولو باندې یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلم ستدي دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک مسلري هغه ټول افیکټوي ټول باندې تاثیر کوي دا نو د دې خبرې په اساس باندې بد داس یو وی چې خلق دې ځات خفادي په دې باندې یو خو څار کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي خپل وطن واړو په اړه باندې مثبت خبرې واوري که څه کله منفي خبر راځي که هالته دې په ژوند کې وافکشنه مونږ لدی یو تاسو نه پیونه کی بیا هم دوی خفکی نو افغان د ځات وقته سوي دا د بوالو را مغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلاً ژوند کوي امریکا ته مونږ ځي دی یا اروپا ته پتا کېلاره کې دي د ټولو پاسه لمن دی په نوم دی فکری او یو رقم سایکالوجیکل تاثیر پکې په خلکو باندې په پاره سره بیا نو مې دل نه دی په کار څو به نه امید چې زمونږ د شکارو د امریکا د لوی هواد د امریکا کې روزانه پکې کیږي د سره چې پاس کار د ځنه کیږي او په ملي اردو د ځنه کیږي په دوی هم د سې وی دی ان په مختلفو سټو کې په شیکاګو کې کرانس د دمو لرل ته له هغه بدغه د سې کې په بالټیمور کې د نږدې خارو کې کرانس ډیر زیات دی خو دغه مسله چې چون د فعلا پرسنای کې راځي چې دا او ټرمپ دې خبري وکړلې او ډیر رنگ ورک دې لګینې کار زیات کړی دا طبعا دوست لپاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه اچولې ځکه د اسایلم دی چې رئیس هم د لیکلو په خپل پاڼه باندې چې موږ فعلا ټول غوښتنلیکونو پروسس درولای دا نو دا یې تاسو رات دی نو الله دې وکړي چې د مشکلات سره حل شي په دې مال نظر دا چې د وخت په تیریدو سره به دا مشکل بیرته حل شي دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساس دی کوي چې یوازې یو شی وزندوي اما بخیر ردولی نه شي
سمه ده زه به هغه پوښتنه مې چې مخکې کوله اوس له تاسو نه وکوم سمسور صاحب چې د پښتون صاحب خبره و چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي البته بې له شکه په دې کې شک نشته چې افغانان په مجموع کې سوله خوښي خلک دي مګر په همدې واشنگټن ډي سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نښتو پیښې هم راپور شوې دي نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤل ادارې پر دې پیښه سربیره یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده ولی هغه دا ډول پیښه د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي
زه بیا دا خبرو کوم چې هر څومره کچېره پیل ستیت کې یا په مشخص ځای کې د دوه ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي د په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري د نور هیوادونو مابین کې خلکو وګړو مابین کې جنگونه چې ویلي دي ساوت امریکن کنټریز چې دي د لاند مکسیکو د یو بل سره سخت تضادونه لري ځکه خپل قطو کې قومونه رقم رقم مسائل دوی لري دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې بالکل زده په خاني ورو خبره تاییدوم افغانان د 16 خوختن کې خلک دي په د امریکا پارکونه په خاسته دي د چکرې خلک دي په شنبه یک شنبه کې چکر وي فاميلي خلک دي خپل فاميلي ته د احترام کوي نو دا باید چې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې پینځي کوټ بلانکټ ډیسیژن وایي کنه پر ټول نشټلیتی ته یو خبر اوسی دا له لحاظ د بشري حقوقو دا سم خبر نه ده چې یو څوک راپورټ چې دی یو کس په خطر باندې دا خبر وو چې یو افغان د عمل کړي نو ټول افغانان سوله غوښتن کې نه دي خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو مې دوه مې سمخه راځي یو ډېر غټ سیاسي کس په پانتون کې په تاسو باندې وایي او هغه مې امریکایي نو اوس موږ سره ویلې ټول امریکایان سره غوښتن کې نه دي یا ټول امریکایان د سې دي نو جرم شخصي عمل لا جرم ته په شخصي نو باندې تعریف وسی او همدې په انعکاس هم ورشي متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي وو چې دا منفي انعکاس یې چې افغانان د جذب فکر
ډېر زیاته مننه اتمر صاحب را سره ده وړاندې به اتمر صاحب نه هم ځینې پوښتنې لرم خو یو اوریدونکو لرو چې ګورو دوی څوک لکم ځای خبرې کوي مې را باندې وکي د ازادي په صفو کې پروګرام دی د ازادي رادیو لبړی ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی وکړي شروع جوړ به صاحب الحدا تعلم به هلمن ولا تخه
وعليكم السلام اتل صاحب خبرونه تخرغ لست مې را باندې وکي موضوع باندې خو پويګي نو مهرباني وکړئ لمل منونه څه پوښتنه لري یا په مجموع کې کوم نظر لري
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم یو سلام تاسو ملمنو ته وایم محترم احمد تکل صاحب دا کوم پیښه چې په امریکا کې شوی ده نو دا خدای امریکای خپل دغه دې محترم احمد تکل صاحب تاسو وګوري د ظلم پای چې دی هغه متل کړی دی تمام دی ګوره دلته شل کال دی دلته ورزله دا کسان چې دې سره تللی دي نو وساله ته په امریکا کې میشتي نو دا بریچ دې موږ مثلا خوشاله ورته خوانه ولاکه په بدل تکل صاحب محترم دا دې وکړي چې دا غسنوري پیښم پر دې ظالمانو باندې وڅ تکل صاحب په ډیره بخښنه سره ګوره د زړه د درد د خبرې درته کوم کستا یادې مثلا په 2000
تکل صاحب تکل صاحب کې د زړه له درد وی خو یو خبره ده مګر په مجموع کې د زمونږ پالیسی هم نه ده او د هیڅ پالیسی باید نه وي د هغه بشري توقعات او معیارونو نه هم وتل خبره ده چې یو انسان د بل انسان په مرګ او مړینه باندې خفه شي مګر تاسو د زړه له درد کوي مې ربني وکي نور سوایست
خدای دې خوشاله که خبره دا درته کوله تکال صاحب محترم چې تاسو وګوري دلته د امریکای او سرتیرو او کستاس یادې نه پوهېږم 2008 کالو نو دلته په یو کور باندې مثلا دیول د شپې د حساب خراب په یو کور نه وتیلو امریکای سرتیری تکال صاحب خدای باور کوله ساتلس نه پر افغانان معصوم افغانان شدي او ماشمانه په شهادت رسولي و نو نن دا غزلم نتیجه د امریکا په خپل ویني چې مثلا د دې په حالات کې حالت واشنگټن ډي سي ته مثلا د ټرمپ سپین مانی ته نږدې د سیو بریټ تر سره کېږي دا د ظلم پای چې دی احمد تکال صاحب تمام دینو باید امریکایي قبل ملکی قبل ملکی ظلمونه ونی کې او پر نور افغانانو متک احمد تکال صاحب محترم دا جاغ دي چې مثلا په امریکا کې کې چیرې چیرې تاسو ژوند ته خطر دغه بری دروسته به خپل افغانستان تر اسی په امریکا په خارجانو باور ولا کې تکال صاحب محترم کنه نه سبا مراړي ک سبا نه بل سبا مراړي راځي خپل افغانستان ته ان شاء الله په افغانستان کې امن او امنیت هیڅ خبر نه ستکل صاحب
ډیره زیاته مننه له تاسو نه د خلک د دې کله چې وتل افغانستان او اوس چې هلته دي د یو دلیل لپاره وتل دي هغه دلیل دا دی چې د خلکو لپاره په افغانستان کې د نننه په ژوند کې ستونزې پیدا شوې دي امنیتی ستونزې د بشري حقوقو ستونزې د تعلیم د ژوند په نورو برخو کې ستونزې دي نو له دې نظر په یو دلیل باندې ټول خلک تاسو نشي کولای چې په یو طلب باندې وتلی مګر اتل صاحب ک نور څنل لري پښتنه کنه لري مننه چې خبرونه کې مبرخه واخیسته
قربان سم محترم تکل صاحب ش خبرونه ولري د لا پامانه کړی
خدای مو ملشه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي خدای دی وکړي چې دوی د چاپ مړینا او قتل باندې خوشحالي څرګندن کی مهرباني وکړي د ازادي په څپو کې پروګرام دی
ډیر زیات مننه کوم جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته دواړو ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل لرغنده بلوسری نه خبرې کوم
وعلیکم سلام زابلای صاحب خرغ لاس خبرونه ته مهرباني وکي
ډیر مننه کوم لملای نظر ورسته اتمر ته محترم نه یو پښتنه فکر کوم اتمر صاحب تاسو سره په خبرونه کې به خوشاله ان چې ډیر وخت بعد یو ځل بیا تاسو سره د خبرونه کې شته د اتمر صاحب
نو
غوښتم مې نظر مې په دې اړه و دا چې څه چې به مکه تلویزیون متخبه وای هغه د امریکایي وګړي چې یو افغان کس وژلی دی
وجلی ندی فقط یو تاسه زابلای صاحب یو تاسه چې وجلی ندی هغه ټپیان دي تر اوسه پورې ټپیان دي او پروختون کې بستر دي مهرباني وکړئ نور خبرو ته دوام ورکړئ
ډیر په بخښنه سره همدا چې ده جوړ ټپونه وو نو دا زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو په امریکای کې ډیر زیات زموږ تاسو افغانان اوسیږي خاصتا زموږ تاسو ډیر ګلان خبريالان اوسیږي همدارنګ سیاسین اوسیږي په ټول کې ډیر مسافر ډیر مهاجرین هلته اوسیږي نو کله هغوی دوا عسكر ته پنځيږي د افغانستان لپاره دومره یعنی دغه کس لپاره به دومره څه نه خو هغه زموږ خپل افغانانو ته چې په امه استلا وي او ډول ووري ولړی هم ویلای شو ځکه چې هلته زموږ ډیر افغانان اوسیږي هغوی ته خدای مکه ځان رسېږي هغه زموږ د هیواد خلک دي هغه افغانان چې په لکونو کې سانو اوسیږي دوهم راځم اتمر صاحب ته سنفتنه داد په اتمر صاحب محترم په امریکای کې مثلا څنګه کسانو اوسیږي او آیا کوم کسانو ته ډیر زیات خوځای خدای مکه جوړ شي آیا خبري اعلان کیاسون عام کسان په کاریګر ډیر زیات مننه مهرباني تکل صاحب
له تاسو هم ډیر زیات مننه زابلای صاحب اتمر صاحب سوال تاسو ته ده
مننه زابلی صاحب محترم زما سلامونه مومنه لکه چې تاسو خبري هستی دغه مختلف کسان د مختلفو طبقو د مختلفو مسلکو نظامیان شته دي مثلا په دغه برخه کې پخوانی افغاني هغه کسان کې هوی عادي مهاجرتونو د امریکې ته تللي دي خپل امریکا دغسې یو هیواد دی چې ډیر زیات د اصل د امریکایي هلته مهاجر ډیر زیات اوسیږي یعنی د مهاجرینو یو لوی هیواد دی البته تاسو بهته وایم چې دا مهاجر یوازې د افغانستان ځینې نه دي د ټول نړۍ مهاجر هغه مهاجر چې هغوی د مسلک له لحاظه د کوم نوخت په خاطر یا مثلا د تحصیل په خاطر په مجموع کې نخبه کسان یا الیکت کسان دی امریکې ته تللی دی هلته مهاجر شوي دي. دا چې په ځینې جنګونو کښې لکه چې ما مخکې ویل په ویتنام کښې جګړه وه یا مثلا په نورو ځایونو کښې چې د امریکا جګړه وه یا په افغانستان کښې, دلته بیا دغسې مختلف اقشار هم په دې کښې نظامیان شته دي, هم په دې کښې متخصصین شته دي, هم په دې کښې عام کسان دي لکه ډریور, ترجمان یا مثلا ژورنالیست, هغه کسان چې دوی امریکایانو سره کار کړی, او هم ځینې مدني فعالان دي چې البته په 40 کلن جمهوریت کښې امریکایانو سره دوی وو, او یا هغه کسان چې د مذهبي لحاظه دوی فکر کوي چې د دوی ژوند دننه په افغانستان کښې په خطر کښې دی یا کوم نور ستونزې دوی لري, نو دوی ته امریکایانو دغه فرصت ورکړ یا دوی د یو پروګرام له لارې نه دوی امریکا ته وختل. لیکن دا تر اوسه پورې دغه پروسه ختم نه دی, او په مجموع کښې ډېر زیات افغانان په امریکا کښې اوسېږي. لکه چې مخکې دوستانو په دې باندې بحث وکړ, زه په دې باور یم چې دا هم داسې نه دی چې یو کس شخصي یو عمل وکړي او دا په ټول افغانانو باندې بیا همغسې تطبیق شي. نو زه داسې فکر کوم چې امریکا کښې خو قانون شته, هلته دغه احزاب خلک دوی د خبرو کولو حق لري, دوی دولت انتقادوي, دوی په هغه باندې نیوکې کولی شي. نو په مجموع کښې زه داسې ویلی شم چې یعنې اول خو د ټول افغانانو دپاره د اندېښنې یو خبر دی, خو په دې باندې هم مطمئن چې امریکا کښې به د خلکو حقوق ته پوره پاملرنه کېږي, او داسې به نه شي چې د یو کس یا ناخوالي یا جنایت هغه شي په ټول افغانانو باندې تاثیر وکړي. نو زه اول په دې باندې ډېر تاکید کوم چې باید ولیدل شي چې دا عمل یو جنایي عمل دی یا تروریستي دی یا دا چې سیاسي قصد په دې کښې موجود دی. تر څو پورې دغه مسله حل نه شي, واضح نه شي, مونږ نه شو کولی په دې باندې قضاوت وکړو. که دا معلوم شي چې دا سیاسي اړخ لري, سیاسي هدف و, دا نو بیا ځان ته بل آباد نیسي, دا کاملا یو بل قضیه رامنځته کېږي.
کور مو وطن, ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب, مخکې موږ یادونه وکړه له تاسو سره په خبرو کښې, له اورېدونکو سره مو هم ژمنه وکړه چې له تاسو به دا پوښتنه هم کوو چې د طالبانو او بخښې د امریکا د حکومت لپاره څومره ممکنه ده چې دغه کسان چې دوی وایي چې باید د دوی د بکګراوند یا د سوابقو څېړنه وشي دا وڅېړي, په دې خاطر چې په افغانستان کښې له نوم نه نیولې تر کورني نومه پورې, یعنی هغه فرست او لاست نیم چې ورته وایي, د تولد تر نیټې پورې, دا ټول شیان ګډوډ دي په دولتي اسنادو کې. د پاسپورت ریاست دلته خلکو ته پاسپورتونه ورکوي, مګر په یوه کال کې یو نفر دوه ځلې پاسپورت اخلي, په یوه کې نوم یو رقم لیکل شوی, په بل کې نوم بل رقم لیکل شوی. دغو ټولو ستونزو ته په پام سره د افغانانو ویټنګ یا سکرینینګ یا دغه د څېړنې د دوی په باب د تحقیقاتو پروسه څومره ممکنه ده عملا؟
پروژو ته که بیا دولت تصمیم ونیسي چې دغه عملي کښې بیا د دوی دپاره دوی پرسونل جوړوي, پرسونل نیسي, او دغه پروسه بیا پیلوي. دا ولیدل شي چې اول خو دغه قضیه څومره آباد پیدا کوي, یعنې د دې آباد زما هدف دا دی چې دا وڅېړل شي, معلوم شي چې که دا سیاسي برخه ولري یا یو سیاسي فکر د دې شي سبب شوی, دې سره بیا هغه شبکې چې ارتباط لري, دې سره بیا هغه کسان په مجموع کښې, دا یو لوی یعنې سکرینینګ او یو لوی پروسه دی چې هغه باید عملي شي. او داسې که مونږ داسې وایو چې دا ټول د سره نو د یو کال خبره هم نه دی, د دوه کال خبره هم نه دی, ځکه تقریبا تر 200,000 کسان خو یوازې په دغه تخلیه کښې دوی امریکې ته وویستل. نو د دې ټولو سکرینینګ او بیا دقیق سکرینینګ, دا خو هم وخت ته ضرورت لري, هم پرسونل ته ضرورت, دا په کلونو به وخت ونیسي تر څو چې دغه سکرینینګ دوی تکمیل کړي. او دغسې یو عملیاتي کار کې یعنی په دغه یو لاند وخت کې کله چې دوی د افغانستان نه دا تخلیه شروع کړه یقینا چې په دې کې هر کار شوی دی، ام رشوت اخیستل شوی، ام تقلب شوی، ام جعلی اسناد ایران شوی، دا ټول کارونه شوي دي ځکه هغوی په جلا کې دغه پروګرام پرمخ بوتلی.
کور مو ودان د خبرونه تر پایه کم وخت پاتې دی، خبرې به کوشش کوو چې د امکان تر حده پورې لنډې او مختصرې کو. سمسور صاحب، په امریکا کې د وسلو کنټرول هم یو ډیره لویه مسله ده. تل په دې باندې د په کانګرس کې بحثونه کیږي، د حکومت د واکمن ګوند چې جمهوری پال دي او د دیموکراتانو یو طرحه ده چې د وسلو باندې باید کنټرول زیات شي. دغه اوسنۍ پیښه به فکر کوي چې د وسلو د کنټرول پر غوښتنو او طرحو څومره اغیز وکړي. سمسور صاحب تاسو نه پوښتنه کوم. سمسور صاحب فکر کوم چې سمسور صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له دوی سره بیا هم اړیکه ټینګه کړي. مګر دا سوال مهم دی اتمر صاحب، که تاسو لطفا دې ته ځواب ووایاست چې د وسلو د کنټرول مسله څنګه او څومره مهمه ده، مخصوصا پس له دې پیښې. فکر کوي دا امکان شته چې اپوزیسیون به بیا راپورته کړي؟
دا مسله څو ځلې په امریکا کې پورته شوې چې امریکا کې با دولت په وسلو کنټرول لري، با ملکي کسان وسلې ونه لري. لیکن هغه چې مونږ فکر کوو مثلا په نورو هېوادونو کې، امریکا هغسې یو هېواد نه دی. امریکا ډېر لوی یو هېواد دی او هلته هغه امنیت چې مثلا تاسو په اروپا کې ګوري په امریکا کې نشته. خلک مجبور دي چې دوی وسلې وساتي. یو دا خبره ده چې هغه څوک چې وسلو ته ضرورت لري هغوی وسلې ساتي، لیکن په مجموعي توګه قانون داسې دی چې شخصي افراد دوی د وسلو اجازه ورکوي. بیا په دې کې هغه ځایونه یا مثلا هغه کسان چې دوی دغه وسلو ته ضرورت نه لیدل کېږي هغوی هم بیا وسلې ځان سره ګرځوي چې معمولا د دغسې حوادثو سبب ګرځي. لیکن که داسې فکر وکړو چې په ټوله امریکا کې تاسې خلکو نه وسلې ټولې کړي، دا امکان ځکه نه لري چې امریکا کې هغه امنیت چې مونږ فکر کوو هغسې امنیت نشته. بانکونه لوټل کېږي، لارې وهل کېږي، موټرونو باندې تیری کېږي، ښځو باندې تیری کېږي، کورونه غلا کېږي. دا ټول جنایتونه په امریکا کې که تاسې په اروپا کې لس فیصده ګورئ، په امریکا کې نوي فیصده دي. نو زه په دې باور نه یم چې امریکا نشي کولی چې خلکو نه دغه وسلې ټولې کړي. هو، لیکن داسې کولی شي چې په دغه وسلو باندې کنټرول ولګوي. یا هغه کسان چې ضرورت لري دغه وسلو ته، هغه ځایونه کې چې ضرورت شته هغوی ته د اجازه ورکړي، نورو ته د اجازه ورکړي.
مننه سمسور صاحب، له تاسو سره چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه. ما له تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې بیا مې وروسته له اتمر صاحب نه وکړه چې دې پیښې نه وروسته څومره امکان لري چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول مسله بیا راتازه شي. البته اتمر صاحب تر یو حده پورې دې سوال ته ځواب ووایه، خو که له تاسو نه به لږ نور هم واورو، دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یوه ډېره لانجمنه مسله ده، له دې پیښې وروسته بیا رابرسیره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ دوی د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث ته حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده، سیاسي تنظیم ده په امریکا کې، دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن، دوی دفاع کوي، دوی دا هم د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډېره وړه پېښه وه چې په ډي سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر په کې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز، خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي، لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغسې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې د 10 کسانو وژل چې هغه وژلو په اساس ډیر قوي ان نور پکې هم سوي دي. دا دوه پکې ما یوازې مثال درک نور پکې هم سوي دي خو د دیموکراتانو لخوا دائم د خبر راپورته سوي ستاسو د وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي وسلې باید کنټرول شي خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث پیو کې
کورمو ودان ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. بیا هم تاسو ته راځو امکان لري د دې امکان ستاسو په یاد دي چې کله چې امریکایي ځواکونه او د ناتو ځواکونه په افغانستان کې ډېر زیاتې پیښې موارد موږ درلودل چې په هغو قطو کې چې امریکایانو او افغانانو په ګډه کار سره کاوه یا همکاري سره کوله داسې پیښې وې چې د ملي اردو یو سرتیره به راپاڅېد او امریکایان به یې په نښه کړل و به یې وچل. داسې امکان دا یا دا احتمال تاسو وینئ چې کېدی شي دا لکنوال چې په دې پیښه کې مشکوک دی دا به له همغې ډلې عسکرو وي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملي اردو په لیکو کې استخدام شوی وي؟ البته دا فقط یو احتمالي فرضیه زه تاسو مخې ته ږدم.
ما مخکې مرز دا و چې احتمال لري د دې شي، یعنی موږ باید منتظر پاتې شو چې د پولیسو تحقیقات یا د هغوی راپور څه دی. کدا سیاسي بحث ډېر لوی بحث دی په دې کې د امریکا او د غرب سیاستونه د هغه هیوادونو په مقابل کې چې هغوی اسلامي هیوادونه دي دا یو تقابل مخصوصا په اوس وخت کې دا رامنځته شوی که موږ خوشحاله یو که موږ خفه یو. نو د دې که دغه مسله یې که په دې فرضیه موږ لاړ شو دغه هیوادونو ته دا په کار دی چې خپل دغه مشکل حل کړي د خبرو اترو د لارې نه. که دغه د خبرو اترو د لارې نه حل نه شي د دې پایلې او عواقب به هم د اسلامي هیوادونو دپاره ډېر خطرناکې هم د غربي هیوادونو دپاره. دا یو بحث یو گفتگو ته په اصطلاح ضرورت لري یو مسله. بل چې تاسو ویل ما مخکې ارزم همدا و چې احتمال ډېر دی ځکه دغه افغانان کوم چې دوی یا بهر دي یا دننه دي دا شل کاله دوی ځینې او داس داسې لیدلې ما خپله تر اوسه او زما یادېږي په یو شپه دغه ځواکونه ننوتل په ننګرهار کې په جلال آباد کې د یو سړي څلور زامنه ځوان زلمي زامنه چې په هماغه شپه دوی د کابل نه ورغلي او هغه څلور ورځې همهلته په کور کې شهیدان کړ. یعنی دا یو نمونه دی زه تاسو ما مخکې چې زابولي صاحب ویلي چې په یو کور کې یو امریکایي عسکر په هلمند کې ننوتو اتلس کسانه یې وژل. یعنی دغه خبرې د افغانانو نه جېږي. او بیا دې سره چې نور مسایل هم وي رایوځي کې طبیعي دی چې دغه یو سړي نه یو سم جوړ سړي نه یو لیونی جوړ شي. نو زه ډېر په دې باندې غیم چې اول باید دا وکتل شي چې دا یو رواني مشکل دی د دې سړي چې داسې یو حالت کې چې امکان لري د دې اجتماعي ژوند مشکل درلودو یا د دې نور څه ستونزې وي دغه کار ته دې لاس پر کړی یا د همدان قصدن د یو برداشت په حساب باندې دا عمل ترسره کوي. نو دا چې معلوم شي موږ په دې برخه کې ستونزې شو.
کورمو ودان یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه یې وکوم چې په امریکا کې ډیره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي څه کول پکار دي باید څه وکړي؟ لاند لطفا ځواب راکړي.
بالکل زه به د لاند په توګه افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي دوی څه کولای شي. ښه خبره ده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي زمنان هغه ملاتړ شبکې چې هغه کولای شي له افغانانو سره مرسته وکړي له هغوی سره همکاري زیاته کړي بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي. یعنی هغه سازمانونه چې هغه د امیګرنټ لو حقوقونه دفاع کی لو سره هم د همکاری وکي همکار پات سي تر څو پرې وکولای شي د یو مدني فشار لارې پالیسی ته برته بدل ورکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. په واشنگتن ډی سی کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور و چې د شبي خبرې کولې او د مخ کې په دې پروګرام کې زموږ میلمه و د پوهنتون استاد په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. له دواړو ښاغلو میلمنونه د زړه له کومې مننه کوم چې راغلل په دې پروګرام کې برخه واخیسته او پښتنو ته ځواب ووایي. قدر منوریدون کو دے ازادی پڅپو کې دا پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. ز احمد تکل لتاسو اجازه غوړم ته ازادی رادیو تر بل خبرونه پوري او تاسو بلنه درکوم چې پاتې خبرونه مو واوري.